کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غا کښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه نن شنبه د 1395 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی څلرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه کیږي د رواني خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د فرا په ولایت کې ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین د ګټې په حق له عامه پوهاوی پیل کړی دی د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډیر ښه نتیجه ورکړی ده او په ترکیه کې د خلکو سره دا ویره پیدا شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یادایش ډله به نور بریدونه هم وکړي دا راپورونه لږ وروسته اورئ اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي
هغه کاندیدان چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځینو مهمو دولتي پوستونو لپاره نامزد کړی دي په کانګرس کې د جمعې په ورځ د اجتماعي غونډو په دوران کې د روسیې ایران او د پاسفیک د سمندر له هیوادونو سره د تجارت په شمول د مهمو مسایلو په اړه د ټرمپ له دریځ نه مخالفت څرګندونې کړې دي زیاتره یې د نیویارک د ښار د تاجر او میلیاردر له نظر نه بالکل مخالف نظرونه ورکړل او اوس په دې اړه شکونه پیدا شوي کله چې ټرمپ بل هفته په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کوي په مؤثره توګه به د جمهوري غوښتونکو د ګوند د عنعنوي پالیسۍ برعکس عمل وکړي او که نه د ورجینیا د پوهنتون د سیاسي علومو د مرکز استاد لیری سباټو امریکا غږ ته وویل چې پخوا هیڅکله داسې نه و شوي چې د کار د پیل کېدو نه مخکې دې د کابینې نامزد غړي د نوي جمهور رئیس د پالیسیو په ضد نظر څرګند کړي د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی د ریاست نامزد کاندید مایک پامپیو او د دفاع د وزارت کاندید د سمندري قواو متقاعد قماندان جنرال جیمز ماتیس دواړو د مشرانو جرګې د وسلوالو قواو د جرګګۍ د غړو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې روسیا چین او شمالي کوریا د امریکا غټ دښمنان دي خو د خارجه وزارت د مقام کاندید ریک ټیلرسن د پوښتنې په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې آیا واقعا د روسیې جمهور رئیس پوتین جنګي مجرم دی او کنه ټرمپ د جنوري په 6 په ټویټر کې ولیکل چې یوازې احمقان او بیوقوفه خلک فکر کوي چې له روسیې سره دوستي د امریکا لپاره ښه نه ده ټرمپ څو وارې د پوتین تعریف او توصیف کړی او د یو پیاوړي مشر په توګه یې د هغه نوم یاد کړی د متحده ایالاتو کانګرس د جمعې په ورځ د هغه روغتیایي پلان د فسخه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ چې د اوباما کیر په نوم شهرت لري د کمو عوایدو امریکایانو لپاره روغتیایي بیمه برابروي او د جمهور رئیس اوباما د حکومت په دوره کې نافذ شو د کانګرس د استازو مجلس او د سنا مجلس په کلنۍ بودیجه کې د بحث لپاره د دغه قانون ختمول شامل کړي دا وخت د کانګرس په دواړو خونو باندې د جمهور رئیس د جمهوري غوښتونکو واکمني ده او اکثریت د دې پلان کلک مخالفت کوي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندې د جمعې پر ورځ هغه وخت په ډله ییز توګه ووتل چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د رول په باب د یوې غونډې په دوران کې بحث روان و د اف بی آی پر رئیس باندې له دې امله سخت انتقادونه شوي دي چې هغه د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په وخت خپله بېطرفي ونه ساتله د ټرمپ د کامیابۍ او د هیلری کلنټن د ناکامۍ لپاره لاره اواره کړه یوې لوړپوړي امریکایي ماموری د داعش په ضد په موصل کې په روان جنگ کې د عراقي قواو د پرمختګ هرکلی کړی دی او وایي چې په موصل کې له داعش نه یوه مهمه دولتي ودانۍ نیولې د عراق حکومتي قواو د موصل د پوهنتون ودانۍ له یوې سختې جګړې نه وروسته ونیوله او دولتي جنډې پرې ولګوله عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالي الیسا سلاټکن د جمعې په ورځ په پینټاګن کې خبر اعلان ته ویل چې په سمبول چې دغه پرمختګ سمبولیکی بڼه لري خورا فوق العاده مهم جنگي عمل دی په مارکیټونو کې یو دم د ترکیې د پیسو د ارزښت د لوړېدو له امله په هغه هیواد کې وسته سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د رامنځته کېدو ویره راپیدا شوې ده او په داسې حال کې د ترکیې د لیرې نرخ په تیرو 10 ورځو کې 8% کې لالوېدلې امکان لري چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له یو غټ سیاسي مشکل سره مخ شي او ټولې برنامه به ناکامه شي ملګری ملتونه وایي چې اوس هم په زرګونو مهاجرین اروپا ته د رسیدو په تکل په سخت ساړه ژمي کې چې د تودوخې درجه د انجماد حد ته رسیږي غټ خطر په ځان قبلوي او د مدیترانې د سمندرګي په لاره سفر کوي. په تیرو څو ورځو کې څو کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. ملګرو ملتونو له اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې په عاجله توګه دې د دغو بې اسرې او بې سرپناه خلکو سره بشري مرستې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په سوډان باندې د هغو اقتصادي بندیزونو یوه برخه ختمه کړې چې د 1950 او 1950 لمریز کلونو په دوران کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو له امله لګولي وو. د اوباما ادارې د جمعې په ورځ کانګرس ته په استول شوي لیک کې دغو بندیزونو د نرمولو غوښتنه وکړه او دا دلیل وړاندې کړ چې جنوب چې سوډان اوس له امریکا سره د ټریریزم په ضد په جنگ کې همکاري کوي او د خپل ولس بنیادی ضرورتونو ته هم پام کوي. د سوریه پوځ وایي چې اسرائیلو د جمعې په ورځ د دمشق سره څیرمه د سوریه د هوایي قواو یوه اډه په توغندي وویشتله چې په نتیجه کې په دغه اډه کې دننه څو غټې چاودنې وشوې. د سوریه پوځ له همدغه اډې نه د دمشق سره نږدې د رژیم د مخالفانو مرکزونه په نښه کوي. ویل کېږي چې د ملي امنیت د مقام نامزد کاندید مایکل فلن په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره 13 دسمبر په 9 ټلیفون باندې څو وارې خبرې کړې. په همدې ورځ جمهور رئیس اوباما 15 روسي ډیپلوماټانو د شړلو احکام صادر کړي او د روسي پر دوه استخباراتي دارو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب د فراه ولایت په ناامنه ولسوالیو کې په خپل ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین په ګټه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي که څه هم له دې مخکې د عامه روغتیا لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه تبلیغات شوي دي، خو زیاتوي چې خپل تبلیغات په دې اړه یې په دې خطر پیل کړی دی چې خپل کلیوال د واکسین کوونکو په لټه کې دي. نور حال د فراه ولایت نه د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
اوس د فراه ولایت په کلیوالي سیمو کې د ولسوالۍ ولسوالانو هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي تبلیغات پیل کړي دي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي دا چې ګوزن په ماشومانو کې ډیره خطرناکه ناروغي ده او درملنه یې هم نشي کیدای، نو د خپل ولسوالۍ د بچیو د ژغورلو لپاره یې خلکو ته د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی ترڅو خلک خپل ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین ډیر مزایاوي او ډیر ګټ لري او د هر چا طفل پر هغه سړي پلار والدینو باندې حق لري چې خپل طفل د دغه شان ناروغي او څخه نجات ورکړي او د واکسین په یو کتري باندې دغه ژوند ته نجات ورکړي.
بل پلو دی فراه ولایت د بکوا ولسوال غوسیدین خان هم په بکوا کې د ګوزن واکسین په اړه د عامه پوهاوي کمپاین د پیل خبره کوي. غوسیدین خان وایي کڅه هم لدینه مخکې د عامه روغتیا ریاست لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه معلومات ورکول کیدو، خو اوس یې خپل هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې په وینا یې اوس خپل خلک د واکسین کوونکو په لټه کې دي او ورسره همکاري کوي.
تر مخه به هیڅ همکاري نه و، مثلا چې اوس د کلی مشران هغه طالبان ټول همکاري پر دغه برابر کې واکسین و دوی خپل تر موږ بالا کوشش دغه مسلمانان ګرد کوچنی امر کېدل واکسین نو شي نو اوس واکسین امر سي هیڅ مشکل مزاحمت نسته.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د پولیو واکسین په اړه د ولسوالانو د تبلیغاتو هرکلی کوي او زیاتوي د دې تبلیغاتو په پیلېدو سره به د پولیو واکسین لمن لا هم پراخ شي. غلی شایق دی آشنا رادیو للارې د خلکو څخه غواړي چې خپل ټول تر 50 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان هر دوره د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
ټول هغه کوچنیان چې سن یې تر 50 کال کم وسي زموږ توصیه دغه ده چې خپل کوچنی باید 100% واکسین کړي. غواړي چې دوی د پولیو د مرض مسكون پات سي خصوصا اگر کمپنونه چې موږ اجرا کوو یا کسان چې کلینیک کوت است طبعا ټول درس رسیدلري کلینیک کوت د ورسي خپل او کوچنی دی په کلینیک واکسین کې
پد وویل شي چې د فراولای د نور ولسوالي ولسوالان هم آشنا راجو ته په خپل ولسوالي کې د ګوزن واکسین په اړه د تبلیغات د پیلېدو خبره کوي ځکه په وینای د ګوزن ناروغي مخنیوي یوازې د پولیو په دوه ساس کې واکسین شونه دی
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نکېږي هغه مهاجر کورونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړئ او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دروندونکو د امریکا غاګ آشنا لیدو سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاسي زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په داس حال کې چې د همدې میاشتې په شلمې نیټې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل هل مخې ته د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي او توقع کوي چې په لزګونو زره کسان به یې سیل ته راشي په شاوخوا سیمو کې زیات شمیر د تحفو او سوغاتونو د خرڅلاو سټالونه هم لګیدلې دي او زیاتره هوټلونه لمخ کې نه نیول شوې دي نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې ایډم گرینبام پر راپورټ کې اوري چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی
توقع ده چې په سلګونو زره خلک به د جنوري په شلمه په واشنگټن ډي سي کې د کیپیټل هل یا د کانګرس د ودانۍ د بیرونی زینو مخې ته ولاړي او د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وفاداری د لوړې د مراسمو ننداره به کوي او بیا به د رسمي گذشت د سیل لپاره په قطارونو کې انتظار وباسي په عین وخت کې په سلګونو دکاندارانو ځانونه تیار کړي دي چې په دې ورځ له موقع نه په استفاده خپل سوغاتونه او تحفې پر خلکو باندې وپلوري د واشنگټن ډي سي تقریبا په ټولو هوټلونو کې زیاتره لوکسې کوټې یا اتاقونه لمخ کې نه زیات شمیر هغو خلکو نیولې دي چې د امریکا له نورو ایالتونو نه دې ښار ته راځي د ډونالډ ټرمپ په زرګونو ملاتړ کوونکي ټول امریکا نه را روان دي او غواړي چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي د واشنگټن ډي سي د فور سیزنز یا د څلورو موسمونو هوټل چې یو ډېر معتبر هوټل دی او معمولا بډای خلک پکې شپې کوي د یو دربس اتاق یا سیوټ به په یو شپه کې $14,000 ده او زیاتره خلک چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره پکې شپې تیروي معمولا څلور شپې تیروي چې مجموعي بیلې $14,000 ته رسیږي د فور سیزن د هوټل مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل هر څوک چې دلته د کم تر کمه څلور شپو د تیرولو اراده لري حتما د ښې سلیقې خاوند دي او ښې ډېرې پیسې هم لري ځکه چې د هر چا له وس نه ده پوره نه ده چې په یوه شپه کې دومره ډېرې پیسې ولګوي په دغو کسانو کې بانکداران او سرمایداران شامل دي زموږ د هوټل د یوه عادي اتاق یوه شپه $2,000 ده دا د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات غږ دی چې په 2008 میلادي کال کې جمهور رئیس اوباما ته قسم ورکوو دا ځلې د نوي جمهور رئیس د قسم خوړلو په مراسمو کې د هالیوډ د فلمونو ځینو مشهورو ستارو چې د اوباما د قسم خوړلو په دواړو مراسمو کې حاضر د ټرمپ د قسم خوړلو مراسمو سره د احتجاج په ډول بایکاټ اعلان کړی دی د فور سیزن یا څلور موسمونو د هوټل جنرال مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل چې زیاتره میلمانه له ایالتونو نه راځي او د جمهوري ګوند غړي دي او دا هغه کسان دي چې د ټرمپ انتخابولو کې مهم رول لوبولی و موږ مرتزان چمتو کړی دی او د شاپو خلیګانو په شمول هر څه مو د هغوی د خوشحاله ساتلو لپاره تیار ساتلی دي دا هوټل د هرې کوټې میلمته یو قیمتي بکس د تحفې په شکل ورکوي چې په څلیر شو قیراتو سرو زرو کې پوک شوی او د امریکا د جمهوري ریاست د مهر نښان پرې لګېدلی د تحفو په جمله کې یوه قیمتي تحفه چې ډېر خریداران یې اخلي د بیسبال د لوبې یو کیپ یا خولۍ ده چې دا جمله پرې ښکل شوې چې میک امریکا ګریټ اګین یعنې راځئ چې بیا امریکا سرلوړې کړو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 1296 FM 3.15.
د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د خونې د زراعت د ودې او پراختیا لپاره خورا ګټور بولي. تفصیل یې د امریکا غږ آشنار دیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر د خپل گرین هاوس یا د شنې خونې دننه د تازه سبزیجاتو له کروندې څخه د اضافي ګیاو په لرې کولو بوخت و. د کروندې چارچاپیره د اوسپنې ستنې درول شوي او له پاسه پرې په مسلکي ډول پلاستیکونه هوار شوي چې هوا معتدله وساتي. د شنې خونې دننه سړی داسې احساسوي چې ګنې د پسرلي موسم لګېدلی.
دا خمو جرجر په کریل دي، دوبۍ تربه او تیا یې پخلی نه ده، صرف پخی دا هم په کریل دي، ملي سرخک مو په کریل دي، غم په کریل دي، کهو دا درې شین هم وکرل. دا سبزي انشاءالله تخم دي چمهلو نه 15 ورځې مې دا شای رسیږي انشاءالله.
حضرت عمر 15 گرین هاوسونه یو ځای جوړ کړي. د هر شنې خونې لپاره یې سباندې 4 بسمې ځمکه بېله کړې. هغه وایي چې د غنم او جوارو په پرتله یې د سبزیجاتو عواید 2 برابره زیات دي.
اوس انشاءالله چې مو دغه شای په جوړ کړو، امید لرم انشاءالله چې یو په اوته چنده و چنده نه چنده داخل ته اضافي هغه روکي، مله ځکه چې کول 12 میاشتې میږ موسم دی. دغه نه دغه نه ژمی شته، نه پسرلی کې شته، نه غب کې شته، یخ نه هر څه کنترولېږي.
هره خونه د ننوتو مشخصې دروازې لري. د هوا د کنترول لپاره پکې عالي نصب شوي. د پټي ټولو برخو ته د غځول شوو پایپونو له لارې مساوي اوبه رسیږي چې په کافي اندازه سره هم پکې له مخکې ګډه شوې ده. اسماعیل د یوې بلې شنې خونې مسؤول دی.
ټول گرین هاوس ته دغه یوه پایپ نه د ذخیرې نه غور کولی کېږي سره، او دته د پوست ټنکۍ نه د کوم گرین هاوس ته چې اوبه روچي یغه ټنکۍ نه اوبه ورته روچي.
دا مهال په خوست کې سل شنې خونې شته چې ځینې تکمیل او پر ځینو هغوی کار روان دی. هره خونه شاوخوا 450,000 افغانۍ لګښت لري چې 15% لګښت کارډیپ موسسې پر غاړه اخیستی دی. اسماعیل وایي چې شنې خونې هم د زراعت د ودې او پراختیا په برخه کې خورا مفید دي او هم یې د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر کړی دی. اسماعیل پکې اوبلن کدو کرلی دي.
4,500 بوټي د یوه گرین هاوس کې کرلی دي. د حاصل انشاءالله چې برابر شي سبون د 10 ټنه حاصل مکته تر اخره پورې دارو کوي چې 2 میاشتې دغه دوام کی.
د خوست د زراعت رئیس میولا نصرت وایي چې په مجموعي توګه 150 شنې خونې په پلان کې لري. د ده په وینا تر یو کال پورې تخمونه، درمل سره او نورې اسانتیاوې هم کارډیپ موسسه پر غاړه لري.
موږ ته په تېرو 2 ورځو کې د 50 نورو شنو خونو هم منظوري راغلې ده چې مجموع کې موږ 150 خونې یادولی شو، او دغه شنې خونې پخوا په خوست کې په دغه معیاري شکل باندې مروجې نه وې. اوس موږ د مسلکي ټیم په مرسته همکارۍ باندې په دغه سیاسي شکل باندې تاسو نن وینئ د دغسې گرین هاوسونو د افتتاح او ایجاد شاهدان یو انشاءالله.
د مسؤلینو په وینا د زراعت د ودې او پراختیا دا پروګرام اوس مهال یوازې د خوست په 4 ولسوالیو کې تر تطبیق لاندې دی، خو زیاتوي چې پاتې ولسوالۍ او سیمو ته هم د غځولو پلان لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوریه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب جمهوریز ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره تیاری نیسي، نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیف سویکارټ پر راپور کې اوري.
په برلین کې د مسیحي اختر په مارکیټ باندې د لارې موټر حملې خبریالانو ته دا موقع ورکړه چې له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه په دې باره کې دا پوښتنه وکړي چې آیا دا په مسلمان مهاجرو باندې بندیز لګول په نظر کې لري یا نه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي تاسو په ټول وخت کې زما په پلانونو باندې خبر یاست. ما ثابته کړې ده چې سل په سلو کې صحیح څه چې واقع کېږي دا د شرم نه اډک کار دی. دا لا تر اوسه یقیني نه ده چې د ده د مهاجرو پالیسي به څه وي، مګر د متخصصانو په قول جمهور رئیس ټرمپ کولای شي چې هر وخت د مهاجرو په باره کې پالیسي بدله کړي. د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د کمیټه اجرائیه رئیس لاوینا لیمون انوای
ترامپ وود بی ایبل تو سٹاپ ال ری سیټلمنت as he sees fit you know either certain groups or
جمهور رئیس کول شي چې مناسب وي بیا مشته کېدل ټول بند کی یا زین ډلې یا زین کسان د یو کاندید په حیث ترامپ د کالیفورنیا په سان برناردینو کې د ډزو نه وروسته په لومړي سر کې امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې د بشپړ بندیز غوښتنه کړې وه. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بیا وایي
ډانلډ جی ترامپ از کالینګ فور ا ټوټل اینڈ کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټډ سټیټس انټل اور کانټریز ریپرزنټټیوز
تر څو پورې چې د هیواد استازي دا معلوموي چې څه روان دي تر هغې پورې د امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې بشپړ بندیز ولګول شي. دغه اعلان د ده انتخاباتي مبارزه پوره قوي کړه، مګر متخصصانو خبرداری ورکړ چې کیدای شي مذهبي محک د امریکا لپاره د اعتبار وړ ستونزې پیدا کړي. پخوانی سفیر روبن برګیټی چې په افریقا کې د امریکا د مهاجرو د پروګرام مشري کوي انوای
What would be problematic for us is the institution of a religious test not only for refugees but for anybody seeking to come into the United States, something that is fundamentally antithetical to our values.
څه شی به چې زموږ لپاره مشکل وي هغه به مذهبي امتحان وي چې دا به نه یوازې د مهاجرو لپاره وي بلکې دا به هر هغه چا لپاره وي چې غواړي امریکا ته راشي. دا داسې یو څه دی چې په اساسي توګه زموږ د ارزښتونو متضاد دي او موږ د یو هیواد په حیث یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ترکیه کې د نوي کال په شپې په یو کلب د برید نوروسه د خلکو سره ویره زیاته شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډله به نور بریدونه هم وکړي. د برید په ترکیه کې د ټولنې ترمنځ د بې اتفاقۍ ستونزې هم پیدا کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دا د هغوی لپاره یو غټه اندېښنه ده. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز پر راپور کې اوري. په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب برید شي نه د شتنه پکې وژل شول لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده. د اسلامي دولت یادای شتلې ادعا کړې و چې برید هغوی کړی. چارواکي لا هم د بریدګر پسې ګرځي چې وینسي، خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یو کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده. ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د برید پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې برید کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسانې ګڼلي دي او د هغوی وژنه هم جایزه ګڼلې. یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګونډو کې. سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د برید په ټولنې کې غټې اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښ دي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و او یا د سختریزه ملت پالو او هغوی چې اروپایي نظر درلود. حکومت هم د دې درس د مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بې اتفاقۍ سبب شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بې اتفاقۍ ته هڅولي. ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي، ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري. حکومت هم د نڅا په کلب د برید په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی. ښاغلی اردوان ویلي دي چې د داعش په خلاف د ترکیې په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي. هلدون سلماتورک چې په انقره کې د 20مې پیړۍ په نامه د چیړنیز مرکز مشر دی، امریکا غاک ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده.
strong power base within Turkish society. Millions of people share their ideology.
په ترکی کې په ملیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري. د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوه تازه سروي کې دا معلومه شوې ده چې په ترکی کې اته پسلو کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري، او دا په دې معنی چې د ترکی د ټول نفوس څخه شپږ میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. من هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختري ځډلې ورس په ورځ زیاتېږي. زه په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکی حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یادایش ډله زپی او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي. کارپهان په دې باور دي چې په ترکی کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پوز په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکی کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سولې د عالی شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد د څرګندونو پاړه چې ګواکې طالبانې د سولې فرښتې بللې دي، وایي چې د حکومت او شخصا د جمهور رئیس غنی نه غواړي چې عبدالحکیم مجاهد ونیسي او جزا دې ورته ورکړي. زمنګ همکارې زیبا خادم د خغلی مجاهد سره مرکه کړې ده چې رښتیا د دوی په نظر طالبان د سولې پرختی دي او کنه. مرکه په ګډه ورو.
مجاهد صاحب، دغه خبره په کوم مورد کې تاسو کړې ده؟ آیا رښتیا تاسو طالبان د نجات پرختی بولی؟ مجاهد صاحب،
زیبا خوري، رښتیا هم کله کله مطبوعات دومره یو منفي تصور خلکو ته ورکوي چې خلکو په زړونو کې شکوک پیدا کوي. زمون دا پرون یو کانفرنس درلود په یوه کې زه د امین سپیکر په حیث باندې خبري کولې د سولې په اثبات باندې. عام اقتصاد زما له خوا نه په دې شکل باندې ولا چې په افغانستان کې چې د تلویخت کاله سولې نه راځي، جګړه ادامه لري.
بله،
دې یو بنیادی مرض ده او یو بنیادی علت یې ده چې هغه افراط دی.
ښه،
افغانستان راغلو، په افغانستان کې سوشالیزم په افراطي ده بنه باندې وختل چې تطبیق کی کومیلینو انسانان یې وځل او مایوب کړل. دغه په نتیجه کې مجاهدین صاحبان راغلو، هغه هم خپل حکومت په افراطي ډول باندې رامنځته کړل. د انحصار په شکل باندې د رئیس جمهور او د سر اعظم ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې په نتیجه کې سوله رانغله.
بله،
دغه په نتیجه کې طالبان چې په خوای جهاد کړی وو مدرسو ته تللی وو، بیرته د ګډوډۍ په نتیجه کې راپورته سول تر څو چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. د استاد رباني د خولې مطابق د عزت قولي نقل ما وکړو چې هغه طالبانو ته د سولې فرښتې ویلې او هغه تر کابله پورې چې راتله د خلکو توقعات دا و چې په افغانستان کې به یو عادلانه حکومت رامنځته کړي او دلته به یو ښه حکومت رامنځته کړي. ما ولې طالبانو هم بل اخر به افراط نکار وختل و اینه قاصو چې په افغانستان کې یو پرهبن سټه په ټول مجاهدین مشتلل یو حکومت رامنځته کړي، به هم یو طبقه باندې خپل حکومت انحصار کړي. هم چنان موجوده رژیم هم کدي کړي صاحب رژیم د کوم موجوده ده د دیموکراسي په چوکاټ کې دی لري، په دې حال کې چې د موږ قانوني اساسي ورته چوکاټ یو کړی د سیده اسلامي جمهوریت ته هیڅ قانون و دې اسلام د احکام او معتقداتو په خلاف نه وي. ولې دیموکراسي خلق په لیبرال بنه باندې واري چې تطبیق کی چې د خلکو احساسات تر پروي، دا هم یو افراطي بنه دی رژیم ده چې نشي کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړي. بنا تر څو چې موږ د افراط علاج یې کړی د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولې، د افغانستان د نه علي تسلط مسلمانانو عقاید په نظر کې نیولې، د غوي کلتور په نظر کې نیولې، موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. دا چې موږ طالبانو ته فرښتې ویلې، مګر د استاد رباني مرحوم هغه قول نقل کړ چې تر استاد رباني کله چې طالبانو له بولدک نه خپل تحریک شروع کړو او قندهار ته راغلو، زابل ته راغلو، غزنی ته راغلو، بیا په مقابل کې حزب اسلامي ودرېدل، د صدرباني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې پرښتې ویلي چې دا د سولې پرښتې دي، بلکې مالي کومکونه هم د طالبانو سره کول. ما په همدې سیاقو سباق کې وویل چې طالبان د سولې پرښتې ولي چې غوښتل چې دلته ارامي رامنځته کړي، ولې د خلکو توقع دا و د طالبانو نه چې دلته به یو وسیع البنیاده په مجاهدینو مشتمل یو حکومت راوړي. آی کاش چې دوی یو مشترک حکومت جوړ کړی وای او دوی د سولې په غونډې باندې ورته کښېنستی وای، ولې هغوی هم ونه قایسو چې هغه اعتدال رامنځته کړي، بلکې د یو طبقې حکومت یې په افغانستان باندې تحمیل کړ. یو بل مسله چې هلته په همدغه ځای باندې مطرح شول، هغه د سوال جدي ماته دا مطرح کړو چې احساساتي